روان پروګرام خبرې دوه ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ورستی پریکړه لیک هر کله کړی دی. ښاغلی کرزی پرون پر خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر په دیاړه یو بیان خپور کړی دی. په بیان کې د ښاغلی کرزی په حواله لیکل شوی لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو په پریکړه لیک او د سرمنشي په ځانګړي راپور کې راغلی، ملي پخلاینه او د خلکو د ارادې تمثیل د دایمي سولې او ثبات د راتلو لاره ده. نن ماښام د افغانستان او متحده عربي اماراتو وروستۍ او درېمه شل اوریزه لوبه ترسره کیږي. دا لوبه په شارجه کې پلان شوی چیرته چې دوه مخکینی لوبه هم شوی وي. د نننۍ لوبه ګټونکي به د دې جام ګټونکي وي. د اسرائیل پاوز پرون دوشنبه تایید کړ چې له غزې تړانګې زرګونه سرتیری بیرته باسي. اسوسییټډ پریس خبري اجانس ویلي دا ګام له حماس غدریزه ډلې سره چې امریکا او اروپا ټولنه ترهګر بولي د جګړې کمولو ته لار برابرولای شي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د ټاکنو په بهیر کې د حکومت پر ښکارا لاس وهنې نیوکه کړې. دا ټاکل شوی چې د راتلونکي فبروري میاشتې په اتمه نیټه په پاکستان کې پارلماني ټاکنې وشي او امریکا خپل لوی الوتکې وړونکو جنگي بیړۍ یو اس اس جیرالډ فورد له ختیځې مدیترانې بیرته امریکا ته د دې بیړۍ اصلي اډې ته ستنوي. دا بیړۍ امریکا هغه وخت ختیځې مدیترانې ته واستوله چې حماس ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو برید وکړ.
د زهرو کاروان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه د مخدره موادو له امله زیانمنه شوې ده.
کله لاس ورځې کله دوه ورځې وروسته راځي، همداسې کور کې نه وځي. کور کې مې چې څه وو او نه وو ټول یې راته وړي دي. اوس زه په کور کې نه پیسې لرم او نه بل څه چې رانه ویسي.
دا چې د کوکنارو پر کښت تر یو کلن بندیز وروسته بیا هم ولې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي، په دې اړه مو د زراعت له متخصص محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې.
د تریاکو کښت یوازینی شی چې په کار دی هغه جنگي حالت په کار دی، هغه ناامني په کار ده. حکومت نه مسلطېده په کار دی. دا فضا اوس په افغانستان کې نشته. حکومت مسلط دی. سیاسي مسایل د تریاکو سره په هغه وخت وتړسول شي دنیاوال دلې وو او دوی د دې څخه میلیارډو ډالرو ګټه پورته کول.
په یو دولتي روغتون کې د ابراهیم په نوم یو بستري معتاد وایي چې د احتیاط له امله کار نشم کولای او اوس د کورنۍ د اوغو بار یم.
خپله ورزش میکو، تدریس میکو، شخصی کاروبار درلودم، خ پیسې می ګټه، خ اعصاب هم ما سره و، لیکن چارس نه وروسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلام یې کم شو. زړه مې نه کېده چې کاروبار وکم، تدریس وکم.
او د پروګرام په پای کې په یو ډرامه کې واوري چې اجمل له اوږدې مسافرۍ وروسته خپل کور ته رسیدلو سره سم ناروغه کیږي. دا چې دا عجیبه ناروغي څه ده، دا په ډرامه کې واورو.
وای 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 وای
د څو سره یې ناروغه شوی؟
بیګار رکروغو سهار چې کور ته روان شو نه پوهېږم څه ټکر باندې ولوېده. وای
د لارې په هوټلونو کې خو به دې ډوډۍ نه خوړلې؟
خاورې مې هم نه دې خوړلې.
نو بیا ولې داسې شوې؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو له مخدره توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر وایي افغانستان د مخدره توکو د استعمال له جدي ستونزې سره مخ دی. یاد دفتر پر خپل ټویټر پاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې په هرو دریو کورنیو کې یوه د مخدره توکو له امله زیانمنه شوې ده. بیکاري او د نشه یي موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل په افغانستان کې د اعتیاد عمده لاملونه ګڼل کیږي. د موضوع نور جزئیات په د سنا کاکړ په راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو دفتر یو ان ډی سی وای افغانستان کې په هر دریو کورنیو کې یو د مخدره توکو تر اغیز لاندې ده. دا درځي چې افغانستان د مخدره توکو د استعمال له جدي ستونزې سره مخ دی. یا دفتر په خپل ټوټر پاڼه د چهارشنبه په ورځ د دسمبر په 28مه د یو راپور په خبرولو سره ویلي دي چې یو ان او ډی سی د مخدره توکو د مخنیوي او درملنې سره د 2020 کال راهیسې په افغانستان کې د مخدره توکو د استعمال له خطر سره مخ او یا د مخدره توکو د کارولو څلور ویزره کسانو ته رسیدنه کړې. د یو ان او ډی سی د راپور له مخې د افغانستان د نفوس 15% د 15 کم عمر لرونکي ځوانان دي چې له همدې امله افغانستان په نړۍ کې د مخدره توکو په برخه کې یو لو تر ټولو ځوان او چټک د کوونکو نفوذ لري چې د مخنیوي هڅې خورا مهمې دي. په راپور کې زیاته شوې چې د لسیزو جګړو او بې ثباتۍ له امله ډېر افغانان د رواني روغتیا ستونزې لکه استراب، خپګان او یو شمېر نور رواني ناروغیو پر وړاندې زیانمنونکي دي چې د مخدره توکو د کارولو پایله او پراختیا عام لاملونه دي. یو شمېر خلک وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د بیکارۍ او بېوزلۍ د فشارونو له امله ډېر خلک په نشي توکو روږد شول. داسې مهال چې د طالبانو حکومت تل د روغدو د راټولولو درملنې او په احتیاط د ځوانانو د مخنیوي ادعاوې کړې دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د دریو ماشومان مور ماریا وایي چې خوند یې له څه باندې دریو کلونو راهیسې له کله نه چې له دندې ګوښه کړی شوی دی په مخدره توکو روږد دی. د مور یا ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل خوند په اړه وویل
کله لاس ورځې کله دوه ورځې وروسته راځي، همداسې کور کې نه وځي. کور کې مې چې څه وو او نه وو ټول یې راته وړي دي. اوس زه په کور کې نه پیسې لرم او نه بل څه چې رانه ویسي. چې راشي دی خو هغه خوا ګرځي بیا بیرته وځي. وضعیت خراب دی. اوس میاشت یوه نیمه میاشت کېږي چې هیڅ کور ته هم نه دی راغلی او خبر یې هم نه لرم. زړه مې هم ورنه تور شوی. نور نو بیخي ژوند نه مې بد راځي.
په ورته وخت کې په کابل کې د ابن سینا په نوم روغ د کسانو د درملنې زربستریز روغتون رئیس عبدالناصر منقاد ازادي راډیو سره خبرې کولې چې د احتیاط بنسټیز لاملونه بیکاري، بېوزلي او فقر دی، خو د دې تر څنګ نور فکټورونه هم د دې لامل کېدلی شي.
د احتیاط لاملونه په ځانګړي توګه د ځوانانو په مبین کې ډیر وخت همدغه کېږي چې ځینې خلک بل کورنۍ د خوانه ډیر امتیازات ورته ورکول کېږي، ډیر پیسې ورته ورکول کېږي، دوی سره بل ځای د مصرف نه وي. نو دوی راځي، دوی د ځان لپاره په دې باندې د احتیاط شیان اخلي. بل لامل دا ده چې دا خلک ډیر داس خلک وي چې اوزګار ګرځي، کار او چی نه لري.
خغلی منقاد زیاته کړه چې د احتیاط د مخنیوي لپاره باید کورنۍ خپل ماشومان له روغد ملګرو څخه لري وساتي. اوږدې جګړې، بیکاري او د نشي موادو اسانه ورزانه پیدا کېدل په افغانستان کې د احتیاط اونده لاملونه ګڼل کیږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې له هر دریو کورنیو څخه یو یې د مخدره موادو له امله زیانمنه شوې ده.
نشه د موتات پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر به ورته ځوان بیا ځنه سمي او سره کې سم شروع کړو ځکه مې بد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاص وله.
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو، وړو کې د مونږه پوچ کړو، غاونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي. ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي 19 خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وي ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. که څه هم د افغانستان په تودو سیمو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت را رسېدلی دی، خو له بزګرو سره بیا هم د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوې. دا چې کال وچ دی، ډیری بزګرو تر دې مهاله د کښت په اړه پریکړه نه ده کړې او ځمکې یې شاړې پاتې دي. موږ په دې اړه د زراعت له کارپو محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې او له ده څخه مو پوښتلې چې ولې د کوکنارو پر کښت تر یوه کلن بندیز وروسته بیا هم له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي. آیا د بدیل کښت په برخه کې د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي سته؟ ښاغلی رفیقي لومړی له نشهیي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوال ټولنې پر نیت خبرې کوي.
دا نامهنګي په تیرو کې موږ تجربه کړې ده. یول خدا دی چې د دې پیسو د لګښت په اړه باندې دوی وضاحت تور کړي چې دا پیسې په کوم اړه کې دوی لګي. او د تریاکو مسله خو مستقیما تړلې ده د ځمکې سره ده، د بزګر سره ده، د زمیندار سره ده. وخت چې دوی بدیل د معیشت خبره کوي یا د پیسو د لګښت خبره کوي، خو دا هغه خلک دي چې باید کومک ورسره وکړي. نو د افغانستان حکومت خو مجبور دي چې د خپلو خلکو په خاطر باندې، د دې ولس په خاطر، د خپل زراعت په خاطر دنیا ته وګوري چې موږ ته پیسې راکړي. او دنیا پیسې لري نه ورکوي، او د دې سره سیاسي چلند کوي. او سیاسي چلند عام ولس باندې ظلم دی. نامانگی د خارجان د خواڅ خده پرې خاطر باندې چې خارجان د پیسې راوړي پر څو لاسه باندې ګټه کوي. یو خدا د انتقال د پیسو چې د دنیاوال کومک کوي، تر مرجی چې رسیږي د خپل په فیصدي باندې راځي، پر دې باندې تجارتونه کوي، پر دې باندې ونډې ویشل کیږي. دوامه خبره د پیسو د مصرف ته موږ په خوا کې ولیدل چې یوازنی کسان چې د پیسې مصرفولې او په ډیر فساد یې مصرفولې چې خارجان هم پکې لاس درلود، هغه انجوګانې وي. اوس بیا د انجوګانو په مابینځ د دوی مابینځ خبرې دي، او د انجوګانو د افغانستان د حکومت مابینځ کې هیڅ نه و. یو داسې تړون نشته چې هغه دې وکړل شفافیت یې رامنځته کړي. نو ښه خبره به دا وي چې د افغانستان حکومت په کشکیلو اوسېږي.
تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې په دې موضوع سره سیاسي چلند کیږي. کله چې د نشي مواد سره مبارزې په برخه کې طالبان د حکومت سره مستقیمه مرسته کیږي، نو د رسمیت موضوع را مخته کیږي. ستاسو په نظر دغه سیاسي چلند د نشي مواد سره مبارزه څومره ټکنۍ کړې ده؟
د تریاکو کښت په جهان کې، بیا خصوصا په افغانستان کې، مستقیما د سیاست سره اړه لري. د تریاکو کښت یوازنی شی چې په کار دی، هغه جنگي حالت په کار دی، هغه نامنی په کار دی، حکومت نه مسلط دی په کار دی. دا فضا اوس په افغانستان کې نشته. حکومت مسلط دی. سیاسي مسایل د تریاکو سره په هغه وخت وته رسول چې دنیاوال دلې و، او دوی د دې سره په میلیارډو ډالرو ګټه پورته کوله، او هغه ګټه د دوی وسم نظر کیږي. دوی د خپل منافع په خاطر باندې کوشش پر دی باندې کوي چې دغه وسیله د فشار چې دوی په لاس کې دی، چې هغه کومکونه او دا به کومکونه وزن دی، او د افغانستان پر حکومت فشار وړي. خو زه یو خبره په ډیره داګه کولای سم، د بدیل معیشت خبره چې په افغانستان کې کیږي یا دنیا والی کې، دا په خو د فرمول پر اساس باید ونه کی چې موږ په میلیارډو ډالر په دې خاورې کې غرق شو، د خلکو سرته وبالا کړل، او بل اخر نتیجې موږ نه وینو. موږ د افغانستان بزګر دوه شی ته احتیاج لري. یو د ځمکه اوبو ته احتیاج لري، او بل انرژي ته ضرورت لري. اوس خو ټول مسایل د بزګرو د ځمکې او د اوبو هغه په پیسو کې شپه تیولې راوځي، او دا ډېر کمر شکنه دی وایي بزګر ته. اول د تریاکو عاید یو شی چې ما کول، هغه د تیرو د امبارو د دې مسله اوس کاغه نه وي. زموږ نه نوي د اوبو نظام نه وي. موږ اوبو نه لرو، ځکه ته ډېر مشکل به وي بزګر ته. دوی کولای شي خپل نوي کښت ډېر چابک راواوري. دغه د وخت چې ونیوي چې افغانستان د نوي کښت څخه لاړې و، غټترین تولید کورنده د دنیا د تریاکو ته تدریجي باید کومکونه وسي چې په مرور کې د څو کال بیرته خلک عادت وکړي د امن سره، د خپل نوي کښت سره.
ملګری ملتونو سمو د مخ کې په کابل کې کارپوهان هغه شو د دې سره غونډه درلوده چې د کوکنارو پر ځای یو بل بدیل کښت مشخص سي. ستاسو په نظر باندې څه شی مناسب بدیل کښت کېدای شي؟
متخصصینو خبرې چې کیږي هغه عموماً پر موادو کیږي چې پلاني شش نتیجه ورکړ، دا پلاني شش نتیجه ورکړ. دا مشهوره نه ده په ټول افغانستان کې، دا پروژې عملي نه دي. مثلا په هرات کې دای څه شش پلان وشول، په کندهار په هلمند کې به موږ نه دي لیدل چې دا شش نتیجه ورکړي. مثلا په هلمند کې شپه پمبه کیږي، موږ دا په دغه کچه باندې په فراه او په هرات کې نه لیدل چې دا څه په بری وسی. هر جغرافیه هر اقلیم خپل ځان ته مشخصات لري. که موږ د بدیل د تریاکو پر ځای باندې بل داسې کښت نوم واخلو چې یا زعفران دی یا زیره دی، یو هغه دی یو هغه دی، دا شی فایده نه کوي. دا عملي نه ده. خو ډېر شیان دي چې په درې کاله څلور کاله کې اصول نور کوي. بزګر په ډېر استثنايي حالاتو کې کولای شي چې درې کاله څلور کاله طاقت وکړي چې دی یا د زیرې کښت واخلي یا د زعفرانو کښت واخلي یا بل داسې کښت واخلي. دا ښه پروسه نه ده. د افغانستان د بزګرو لپاره د بدیل یوازنی شی چې کولای شي دنیاوال کولای شي، او دا هغه لپاره کافي پیسې شته چې هغه وکولای شي بندونه جوړ کړي، او د برق مسله حل کړي، او د اوبو مسله حل. دا به د افغانستان د بزګرو لپاره یو لوی خدمت وي. او که دا موقتي چلته نو کې غنم ورکړل تر غوړي ورکړو راسه بلچا راواخله به 500 افغانۍ در کوم، په دې باندې دا مملکت ته جوړیږي. د زراعت افغانستان ته ډېر ډېر لوی مسایلو ته احتیاج دي چې هغه وبدي او انرژي.
نړیوال ټول هغه څوک چې د دوی عواید د ځمکې سره تړلي دي ته بزګر وایي، خو زموږ په ټولنه کې بیا د ځمکې خاوند او مزدور تر خپل منځ ډېر تفاوت لري. ستاسو په نظر دغه سوی تفاهم د نشي موارد سره مبارزه څومره ټکنۍ کړې ده؟
دا شی د تریاکو د کښ سره عام شو چې بزګرو د مزیک خاون سره ګډ شو. هغه په دې خاطر باندې چې نامنی په چې په کلو کروند کې رااله او اولین سړی چې د خپل جایداد سره د خپل مزیک سو ولاړی د فامیل ګوښه کې وشارو ته ولاړل یا ماجر سره لغت زمیدار مالک نه مزکو او پات سره بزګر مخلوق بزګرو یوازنی لار د آیت چې درلود لغه دا چې تریاکو کړی او چې ابق خپل اصول پر واخلي او هغه فیصدی چې د مالک سره فیصله کړی د مالک په دغه وخت یوازې پیسې پکار دي چې دوی وکولای شي د عقل خپل ژوند تامین کړي باندې او هغه تریاکو پیسې نو د مالک د بزګر اما انګی په کچ کې تریاک دا تر ډیره حد پر چې شو باندې تفیو دا دوی غوږ سره نیوي په دې خاطر باندې چې مسله جنگي مسله او مسله اني مسله او نو دا شی دا رقم یو بل پړاو ته واوښت.
نړیوال معمولا د کوکنارو د کښ پړه پر افغانانو باندې راچی خو دا سراپور نه هم خبره سوي چې تر ډیره حد د کوکنارو په کښ کې د نړیوال مافیایي ډلو لاس دی. ستاسو په نظر باندې کوم عامل ډیر قوي دی
د نړیوالو لاس په دې مسله کې ډیر لوی دی؟ په دې خاطر چې پیسې ډیر غټ پیسې دي او پر دې باندې موږ په تیرو کې بحث کړی دی چې د افغانستان په جغرافي کې د بزګر او د مالک په شمول په دواړو باندې د اعظمي 3% د بینولي نرخ څخه بهره وړي او یو غټه فیصد د ترانسپورت دی مسایل دي او دا دوه تریاک چې په افغانستان کې تولیدېدل 15,000 ټنه 14,000 ټنه دا عادي تریاک نه دي دا بیخي ډیر بډیر پیمانه او هیڅ نو داخلي قاچاقبران د دې توانه درلودي چې دوه غټ وزن دي حمل کې دوی دی وکول شي اعظم کې.
ایا په هیدلست چې د نشي مواد غوښتنې په کومولو کې سوداګر او شتمن خلک سره لوبولای شي؟ په دې اړه به د سمې ولا په نوم د یو پنګوال خبرې واورو.
شتمن خل په دغه برخه کې ډیره موثره مرسته کول شي، هغه موثره مرسته چې دی په ټول لحاظ کېدل شي، هغه یې درو سره کومک کول چې هغه په دغه برخه کې کافی سابقه تجربه لري. یو دادی دویم دادی چې ایدو خلکو پیدا کول او سپانسر کول لکه نور دنیا کې ځنه خلکو چې زه درې مریضان یا څلور مریضان یا پنځه مریضان د خپل طرف نه چې دی دا سپانسر کوم، یو کلینیک یا شفاخانه یا داسې ادارې ته چې هغوی په د معتادینو سره د تداوی په برخه کې کار کوي معرفي کوي په ایدو تر هغه نهایي وخت پورې لکه تر هغه پورې چې دا رغیږي ایده ټول هغه سپانسرشپ چې دی هغه په ما باندې دی. دریم د سیده چې شتمن وکولای شي چې کاری فرصتونه را منځ کړي چې خلک ورو د نشي توک نه راوګرځي، او څلورم د سیده چې د سرګرمۍ چې دی خپل اې دی بایس کېږي چې خلک دخیل شي، مثلا لوبي دی ټورنمنټونه دی د دې سبب کې چې خلکو ته هغه په ټولنه کې یو مصروفیت پیدا شي، او بل دا چین شي چین د سیده چې څنګه چې دی د شفاخانین رغیږي جوړیږي دته یو کار پیدا کړی شي خپل اداري کې ونیسي چې حکومت هم کولای شي چې یو څه فشار په شفاخانو باندې راوړي چې مثلا شخصي شفاخانی ډیر زیات دي هغه ته وایي چې دومره فیصدی کسان چې دی دا به حتمی تاسو تداوی کوي. د کاروبار څنګه موږ دوه شیان لرو، یو دا دی چې اجتماعي مسولیت دی او بل اجتماعي حسابدهي دی. په نورې دنیا کې ټول خلک چې دغه دوه شیانو ته دی لکه هغه ذهن نه آماده دي چې اجتماعي حسابدهي ورکړي او اجتماعي مسولیت چې دی ومني. اجتماعي مسولیت دا دی چې موږ ټولنه کې بیکاری ډیر زیات ده، شتمن هغه خپل اجتماعي مسولیت دا دی چې دوی وړ کاروبارونه حمایه کړي، او بل دسه بوختیا دسه فعالیتونه رمان سکري چاغي کې خلک یو ډول نه یو ډول چې دی هغه بوخت کاغه په وړه کې چوي او کپلو یې کچا.
ایا په هیدلست
ترنا اوریدونکو تاسو لا زاید رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کابل ولایت اوسیدونکو ابراهیم چې د انګریزي ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی او اوس د معتادینو د درملنې په یو روغتون کې بستری دی وایي چې تر نشې مخکې د انګریزي ژبې په بیلابیلو کورسونو کې تدریس کاوه او ښه معاش یې اخیست، خو یوولس کلنې نشې له تدریس څخه ایستلی او اوس د خپلې کورنۍ د اوږو بار دی. دی وای چې اوس خلک د استاد نه بلکې د نشئی پسترګو ته ګوري. دا چې ابراهیم ولی او څنګه موتاد سو، لومړی نشئی له څه شي څخه پیل کړه او د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
مخکې له نشئی نه زه شاګرد مکتب وم او اخینه ورسته بیا استاد شوم د انګلیسی ژبو تدریس میکوم. زه د انګلیسی ژبو ادبیاتو نه فارغ یم د شخصي پانتون نه پیګم چې څنګه موتاد شوم، خو اول چرس می چې وکړو خوښ میسم. دې نه بعد نه پوهیدم چې دا چرس اعتیادم لري، ځان خرابوي او یولس کاله کېږي چې یوازې چرس کاروم. چرس نمخ کې زه خپل ورزش میکوم، تدریس میکوم، شخصي کاروبار درلودم، خپ پیسې می ګټه، خا اعصاب هم ما سره و، لیکن چرس نه وروسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلام مې کم شو. زړه مې نه کېده چې کاروبار وکم، تدریس وکم، ملګرو سره وګرځم. اول لږ زما معده ضعیفه شوی، دې نه بعد زما حوصله اوس ښه نه ده. حوصله دې چې خرابه سي بس کاروبار زړه دې نه کېږي، کورس ته نه تلم. یو ورځ مدیر ما ته وویل چې ته پنځه صنف لرې او دوه یې تدریس کوې، دا درې نور څنګه کېږي؟ ما وویل دې نه بعد دا دوام نه تدریسوم، بس مې ده. نشه حتمان اغیزه لري په کورنۍ کې، په اجتماع کې. بعد اغیزه ای داده چې خلک ورسره ښه رفتار نه لري، خپله نشه یې هم کاروبار ښه کوی نه سي. هر کاروبار چې ولري بس هغه سړی غواړي چې یوازې نشه وکړي. اول زما کورنۍ څلور کال ما باندې نه پوهېده، لږ اقتصاد مې چې ضعیفه شوه موقتا اوزګار شوم. دې نه بعد اغوی پوسو چې اتمن سه نشه کاروي. اول ما ته ډیر نصیحت کاوه چې زویا نشایی توکه م کاروا، ځکه چې آینده دی خرابېږي. خو لیکن اوس پوهیږم چې نشه اتمن بدن ته او مغزو ته زیان رسوي. که نشه مې نه کوو زما اقتصاد اوس ښه و، زما کاروبار ښه و. که نشه مې نه کوو اوس اروپا کې مې ژوند و یا امریکا کې مې ژوند و. خو کله چې نشه یي توکې مې شروع کړ دا زما مغزه خرابه سوه. که نه ښه هدفونه درلودم، اوس هم هدفونه لرم، خو لیکن شکر چې د پلار مرستو سره چرس می خوشی که اوس دینه بعد الحمدلله ځان سره تصمیم می نیولای چې چرس و نه کاروم. دینه بعد بیا تقسیم اوقات جوړ کم، بیا زیار و باسم، خ ځان آماده کم. دینه بعد بیا انشاءالله چې بیا فتنس شروع کم.
نشا د معتاد پر اجتماعی اړیکو، شخصیت او اقتصاد سنا وړه اخیزی کهی.
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هلې بچي، مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې زه ته پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس بېخي خبر نه یم، خم خم مرم.
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې څه داسې ده چې اجمل د کار لپاره بل ولایت ته تللی وي، خو کله چې خپل کور ته راستنیږي په لاره کې ناڅاپه ناروغه کیږي. میرمن یې ډیره وارخطا کیږي او هغه سم د لاسه ډاکټر ته رسوي. ډاکټر چې اجمل ګوري نو دا ناروغي عجیبه ورته ښکاري. دا چې اجمل ولې ناڅاپه ناروغه سو او اصل کې څه څه ده، دا به په دې ډرامه کې واورو.
وای 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 اللهم ارشفعت وبحث.
السلام علیکم دای شی پلارا.
وعلیکم السلام.
سړی د څه در باندې شوی دی؟ د رنگ دی ولې داسې زیر سوای دی؟
نه پوهیږم، ټول بدن می درد کوي، خو مې هم ګرځي خزي.
په دغه توشکه کې نه او په دغه بالک تکیه وکړه.
سمه ده،
وای 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 وای
د څه وخت راځي ناروغه سوي
بیګاره کروغم سهار چې کور ته روان شوم نه پوهېږم څه ټکر باندې ولوېده وای
د لارې په هوټلونو کې خو به دې ډوډۍ نه خوړلې
خاورې مې هم نه دې خوړلې
نو بیا ولې داسې سوې
نه پوهېږم خوا مې ګرځي
حالت دې ډېر خراب دی باید ډاکټر ته ولاړ شي
نو زه په دې حالت کې ډاکټر ته تللی شم
خیر دی په یو ډول به لاړ شو
خیر دی لږ صبر وکړه جوړ به شم وایي
ته دې حالت ته وګوره څنګه به جوړ شي راځه چې ډاکټر ته ولاړ شو
ښه سمه ده لاړ به شو
ته دې لاس دې ما په اوږه کېږده
وای وای
دغسې ڈاکٹر صاحب اجازہ دا
رازی رازی میرا بنی
سلام علیکم
وعلیکم سلام رازی پتا کا چوکے کی نی
ڈاکٹر صاحب مرشو وائی وائی وائی
خبرو رچھا تکلیف لرے
ڈاکٹر صاحب دیدہ ٹھول زان درد کئی
خوری تو در اگا چھ دیکھ پلا راتا ہوئی تا راتا ہوئی چھ مشکل لرے
ڈاکٹر صاحب خواہ میں گرزی ٹھول زان میں درد کئی گنگ زی مو احسان میں ڈاکٹر صاحب
چھ شایدی خوڑے لی دی
هیچ مې هم نه دی خوړلی وای وای نن سهار له سفره راغلم
نو بیا څنګه یو دم داسې ناروغه شوې
نه پوهېږم ډاکټر صاحب هیڅ نه پوهېږم وای وای وای
رنګ دې هم ډېر ژر شوی دی کومه نشه خو به نه کوې
نه ډاکټر صاحب هیڅ نشه نه کوي
ته ودرېږه خورې چې دی خپله راته ووایي
ډاکټر صاحب زه نشه نه کوم خو د کوټې یو ملګری مې پوډري و اغه سره به مې کله کله یو دود پودر واه
بس بس پوش پوش
پتیشه پوش ډاکټر صاحب
خوره خبره دا ده چې خوند پودری شوی دی
زما خوند پودری شوی دی
څه زه پودری شوم
هو پودری شوی
په لاس ورځو کې هم څوک پودری کیږي
لاس ورځې خو ډیر وخت دی په یو دود څکولو باندې سړی پودری کیږي ته په ځان نه پوهېدلې سام دام پودری شوی
ڈاکٹر صاحب تو ٹوکی کہے کہ رشتیا وائے
خوری رشتیا در تو وائے خوان دی پودری شوائے دے دا ٹولے نخی نخانے دی پودری توب دی
نس ما جوان خو تبا شکنا
نس ما ملگر تبا بار بار کی خوال دا دوا دا ستڑیا دیو باسی دا ٹولا زما خبولا گنا دا چلے بدو خلقو سن ملنی والی کولا
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو الله ملسه
د زهرو کاروان
چلے جی گلاب شما چلی گلان آلی